ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زه منور شابه په روانه کړي کې ستاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزونه می قبول کړي د خبرونه کې به په پیښور کې د یو وکیل د وجل کېدل نه پس د درې ورځو اوسوګ د اعلان داراز د پولیو خلاف د کمپاین په ټیم وسلوال برید او د قبایلی سیمو پاړه یو شمیر ریپورتونه واوري ځنې نو ریپورتونه نړیوال او سیمایز هم لرو خو راځي چې په سر کې د انساجمل نه د سر تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبر نو سلټکی په پیښور کې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی پوخانی وکیل وشل دي په مانسره کې وسلوالو د پولیو ضد کارکونکو باندې بریټ کړي چې پکې دوه تنه وچل شوی دي او د شام سرکاري میډیا ویلي دي د هوا دفاعي نظام پرند امریکا یو بې پالټه الوتکه کاوشتلې ده اوسته خبرینه تفصیل د پیښور د مترې تانی په حدودو کې وسلوالو د ډاکټر شکیل اپریدی په خانه وکیل سمیع الله اپریدی وچلې دي د مترې تانی اس ایچ او عبد الله جلال بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي د پیښه پر نا وخت په جاګی روډ اغه محل شوی چې سمیع الله اپریدی خپل کوټه روانو بلخو د پیښور های کورټ بار اسوسییشن جنرال سیکرټری محمد ایاس اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یادې پیښه پر ضد باندې پټوله صوبه کې وکیلان له عدالتونو څخه بایکاټ کوي
دې ته چې کله دم کیا نه ملاوي دي اغه نه پس خود کال تیر کو شکیل افریدی کیس خود بیا پر خود دی او کال نه نو موږ اوس پدې نه پوهیږو چې اغه دم کیا نه کال مخکې ما هغه وقص نه کېدل چې کله کیس پر خود دا اغه نه پس نه غری دی خو پټسین لای او ریګولر برات نن په شاورې کوټ کې ما سره نه سو ما وسره خه کیس ورکو وسره خه ریګولر بتلو آزاد بتلو ولی چې اغه دا فرق شي بس نور هیڅ نشته
د یادې پیښې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې وه بلخو د پاکستان حکومت نوموړي ته په قبایلي سیمو کې له وسلوالو سره د مالي مرستو په تور د قید سزا ورکړې ده د خیبر پختونخوا په مانسره ضلع کې د پولیو ضد کارکونکو په ډلې وسلوالو برید کړي چې پکې د پولیو پر ضد دوه خزینه کارکونکي او یو پولیس والا وجل شوی دي د سیمې پولیس چارواکي محمد اجاز خان پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون په شیخ آباد سیمه کې هغه مهال شوې چې د افغان کډوالو په یو کیمپ او په خوشه نورو سیمو کې دغو کارکونکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول د پیښې سیمواري د لشکري اسلام په نوم وسلوالي ډلې منلې ده نن د پنجاب صوبې په شپږو مختلفو ښارونو کې نه نورو مجرمانو ته پانسی ورکړل شو د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د وژنو په مختلفو کیسونو کې ککړ مجرمان په جنگ لاور فیصل آباد میاوالی اټک او راولپنډی کې پانسی کړل شول تیر ورځ پنجاب صوبې کې لس مجرمانو او سند صوبې کې دوه مجرمانو ته پانسی ورکړل شوی و په کوارډ ضلع کې د ټرافیکي پیښې له امله دوه تنه مړه او څلور نور زخمیان شوي دي د کوارډ پولیسو بیان فضل نعیم بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي پرون په انډس های وے باندې د لاچی سره نږدې یو فلاین کوچ له ټرک سره جنګېدلی چې له وجې یې دوه تنه مړه شوي دي بلخوا د مومند ایجنټ صاحب په میچنې سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو سرکاري سکول کې چاودنه کړې ده چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی د سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه بیګا د لکانو په یو سکول کې شوې د پیښې پړه لچا ندا منلی ملګری ملتونه وای د افغانستان له هوایي ډګرونو نه بهر ته د نشئی موادو کاچاک مخ په زیاتېدو دی د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې ویلي دي چې یوازې په جنوري میاشت کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په اتو پیښو کې څلور څلوېښت کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوي دي چارواکو ویلي دي زیاتره نشئی مواد له هغو کاچاک وړونکو سره نیول شوي دي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګره نوې ډلي ته ولاړ شي هندي چارواکي وایي تېر کال یې د دغه کاچاک د مخنیوي لپاره له افغان چارواکو سره همکاري پیل کړې وه خو دغې همکارۍ دوام ځکه ونه کړ چې افغان لوري ورسره د کاچاک وړونکو په اړه معلومات نه شریکول د افغانستان له هوایي ډګرونو د نشئی موادو د قاچاق د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کیږي چې سخت کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی خبرینه د مشال ریډیو نورې د شام سرکاري میډیا ویلي دي د هوا د دفاعي نظام پرون د بحیرای روم په ساحل او د شمالي مغربي صوبې په لازاکیا کې د امریکا یو بې پایلټ الوتکه وشتلې ده. امریکایي چارواکو مغربي خبری اژانسونو ته ویلي دي چې د دوی یو بې پایلټ الوتکه په شام کې لویدلې، خو د دوی په خبره دا لا نه ده واضحه چې دا الوتکه وشتل شوې او کنه. امریکایي چارواکو د دې معلومولو هڅه کړې چې ولې د الوتکې له دوی سره رابطه پرې شوې. که چېرته د شام لخوا د امریکا د بې پایلټ الوتکې وشتل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا IS پر ضد د واشنگټن لخوا په ستمبر میاشت کې د فضایي عملیاتو غځولو وروسته د امریکا کومه الوتکه په شام کې وشتل کیږي. په اسرائیل کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. نصر پختنې ښایي چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د واکمن لیکود ګوند او د اسحاق هرزوګ په مشرۍ د زاینست اتحاد له یو بل سره په سخته مقابله کې دي. بلخوا نتنیاهو په خپل ټویټر پاڼه د کامیابۍ ادا کړې ده. د اسرائیل چینل 10 او 1 ویلي چې لیکود او زاینست اتحاد هر یو د اسرائیل د یو سل شل کسیزه پارلمان ویشت څوکۍ خپلې کړې دي. چینل 2 بیا ویلي دي چې نتنیاهو په لږ توپیر بریالي شوی دی، یعنی 38 څوکۍ ګټلې دي. نتنیاهو غواړي په څلورم ځل په څوکۍ پاتې شي. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی ویلي دي چې د هیواد د اټومي پروګرام په سر په خبرو کې په تکنیکی مسلو باندې 90% معاهده شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د علي اکبر صالحی په حواله ویلي دي چې نوموړي دا څرګندونې پرون د ایران د اټومي پروګرام په سر د سویټزرلینډ په لوزان کې د مذاکراتو پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي دي چې د دواړو لورو په یوې مهمې مسلې اختلافات دي، او دوی هڅه کوي چې دا اختلافات د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکایي سیال جان کیری ترمنځ په راتلونکي ملاقات کې ختم کړل شي. علي اکبر صالحی د دې مهمې مسلې په اړه جزئیات ورنکړل. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس تاسو ته د کرنسو بای او د موسم حال درکو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.40 روپۍ اخستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 102.80 روپۍ او 108.10 روپۍ، یو پاؤنډ 105.50 روپۍ او 105.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23 روپۍ، یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 11 او زیات نه زیات 40، په بنو کې کم نه کم 28 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشان خبرونو کې درته زمنګ همکاري انیس اجمل خبرونه وړاندې کړل، او د کرنسیو بای او د موسم حال مود احمد الله نو واورید. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. په پیښور کې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی په خوانه وکیل وجلې. په دې اړه د قبایلی سیمو د وکیلانو مشر اعجاز مومند وایي:
ډېره افسوسناکه واقعه ده، او د وکیلانو د ټولې صوبې التال دی، او درې ورځې د وکیلانو څوک دی.
د قانوني چارو ماهرین وایي قبایلي سیمه کې رایج نظام کې ملزم ته د مقدمې پر مهال د خپل دفاع موقع نه ورکول کیږي.
چې کله هم جرګه مقرریږي نو د ملزم نه به تپوس کیږي چې آیا ستا پسم عذرات شته که نشته. دا غینه تپوس نشته، بس یو خپل پیټرن یې جوړ کړی دی، په هغه پیټرن باندې روان دي.
په کراچۍ کې د رینجرز واکونو اول عملیات دوام لري، چې پکې د متحده قومي مومنټ سره د تعلق لرونکي هدفي وجنکو د نیولو ادعا کیږي. کراچۍ کې میشت پښتانه د عملیاتو ته څنګه ګوري؟
پکار ہے چی دیلی دا کاروائی یو 15 کال مخکی کڑے وے حالات آگے وقتی دیر خراب ہو مونگ تا دیر مشکلات ہو آگے وقتی او وسم زمانگ دے رینجرون دا درخواست دے چی دا کاروائی جاری وساتی.
په جلال آباد کې یو غیر سرکاري ادارې د لغمان او ننګرهار د سیلاب ځپلو سره مرسته کړې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. پرون د پېښور د ماتری تانې په حدودو کې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی په خوانه وکیل په ډز وجلې. وجل شوی وکیل د وسلوالو لاړه خده غواخونو نه پاسو میاشتې وړاندې د ډاکټر شکیل افریدی وکالت پرې خېوه. په ډاکټر شکیل افریدی تور ده چې په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن په لټون کې د امریکا سره مرسته کړې و، خو پاکستان حکومت نیولې ده او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ورته په د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور کې د قید سزا ورولې ده. وسلوالو طالبانو جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمواري په غاړه اخیستې. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د مترې تانی سچو عبدالله جلال مشال رډیو ته وویل چې د شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله افریدی د نهه یا سې شنبه په ماسخوتن خپل کور ته د تلو په محل په جګی روډ باندې جاګ کلی سره نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووجل شو. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن جنرال سیکرټری محمد ایاز ایډوکیټ وای چې د ایډوکیټ سمیع الله فریدی د وجنې پر ضد د چار شنبه پر ورځ ټوله صوبه کې د وکیلانو له عدالت څخه بایکاټ دی.
دې ته چې کله دم کیا نه ملاوي دي هغه نه پس خود کال تیر کو شکیل افریدی کیس خود بیا پر خود دی او کال نه نو موږ اوس په دې نه پوهیږو چې هغه دم کیا نه کال مخکې ما هغه وقص نه کېدل چې کله کیس پر خود دا هغه نه پس نه غریب دی خو پک سین لای او ریګولر برات نن پېښور هاي کورټ کې ما سره نه سو ما وسره حق کیس ورکو وسره هغه ریګولر بتلو آزاد بتلو ولی چې هغه دا فیل کړ چې بس نو ریس نشتا.
ایډوکیټ سمیع الله افریدی یو نږدې خپلوان حاجی صفدر مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګمان نه و چې نوموړی به د شکیل افریدی د کیس پر خودو باوجود هم په نخښی شي.
لکه دا خبر خو لکه ټول ته معلومه چې دا مسله داسې شته نو څه خو به خیر پېښ کړي. دوی خو زما یو کال شو کنه یو کال شو دې تللی وو او دا غینه پس بیا دی واپس راغل په چې کوم مسله نه هم ختمه شو. بسم الله صاحب خپل ډېر دغه سره انټیلیجنس سړی و ډېر ښه سړی و خو یو بخښي.
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان مشال رډیو ته د نامعلومه ځای د ټلیفون له لارې د سمیع الله افریدی د وجنې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسفزی مشال رډیو پېښور.
په ریپورت کې مو اوریدل چې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی په خوانی وکیل سمیع الله افریدی وجلې ده. په پېښور کې د مشال رډیو خبريال غلام غوس د قبایلي وکیلانو د اتحادیه د مشر اجاد مومن سره د پېښې په اړه خبرې کړي. هغه وایي
بالکل جی دا مقام کے دا واقعی اور فلا ڈیر افسوسناک واقعہ رہا اور وکیلانو دا ٹولی سدی الٹال دے اور درے اور دے دا وکیلانو سوک دے دے
نن دا واقعہ جی. کم نن دا پا کم جی کرا منت شوی دا دے کور تا واپس روانو کسنگ تا سو سب خپل ٹولنی سے بخبر
جی مزیگر عام روٹین کی سنجی وکیلان دا ایپورٹ مزی آفس تا آفس کو دفتر کے اور دفتر نگیا دے تا کور تا اور بلا رکے
دا واقعیه په کم ځای کې شوې ده. د کور سره فلم شو ده په کم ځای کې شوې ده.
دا جی د دې کور ته د دې کور چې کم دی دا پېښور کې په جګی روډ سره دی لنډی سړک سره په جګی روډ او هغې باندې فخیر کلی هغې ته چې ځې نو بیا بشیر باغ یو ځای را ځي او هلته بیا د باندې ډز وشولې درې ډزه دی لګېدلې دی مرۍ لګېدلې دی په سینه لګېدلې دی او بل ډز هم په سینې سره لګېدلې دی.
هلته په پېښور کې د های کورټ د وکیلانو د اتحادیې یو مشر هم د سمیع الله افریدی د وجنې په اړه مشال ریډیو سره خبرې کړې.
زه د پېښور های کورټ جنرال سیکرټری ما محمد ایاز خان لوري کېټ او دا ټارګټ کلینګ دی او دې چې د خپل د غسر را روانو نو دوه موټر سایکل والا راغلي دي هغوی په دې باندې فایرنګ کړی دی او دا شهید شوی دی. دا یو واقع نه ده. دینه مخکې زمونږ ټانک کې دوه وکیلان شهیدان شول. داسې دي وکیلان هایلي ټارګټډ دی او موږ د حکومت نه او د ټول جنسانو د خاص کو چې د خدای لپاره د وکیلانو خلاف چې دا کم ټارګټ کلینګ روان دی مخنیوي ونیسي کړي نه پد وکیلان چې کم راسک دا مخلي هغه بیا د حکومت باندې راغی. دا سمیع الله خان افریدی زموږ ډیر سینیئر وکیل دی خو انفارچونیټلی د شکیل باغ کیس کې پاتې شوی وو. بیا د ټرټ ملاو شو هغه ټرټ باوجود هغه کیس د پرین خو دو او یو کال نه دی دا هغه کیس نه دی او کیس نه کوي خو انفارچونیټلی بیا لاړو. دا زموږ ډیر کله کله وکیلان لاړه پای ډون نو چې وای اوس پورې سکیورټي والا چې دی د دې بابت ولې حل نه کوي. دوه کسان راشي او سړی شهید کیو بس لاټ لاغه بیا پته نه لري.
دا وو د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیه جنرال سیکرټري محمد ایاز خان ایډوکیټ چې د خپل وجل شوی ملګری په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو چې د مشال ریډیو خبرونه ختم شي نو بیا هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل رپورت ده. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په مانسیرا ضلع کې وسلوالو د پولیو خلاف د کمپاین پر ټیم برید کړی چې پکې د دې ټیم دوه خزینه کارکونکي او د دوی محافظ پولیسوالا وجل شوی دی. د وسلوالو ډلې لشکر اسلام ویان مشال ریډیو ته له نامعلومه ځایه ټلیفون کړی او د دې برید ذمواري منلې ده. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبریال زلاند یوسف زهرا کوي.
تیر ورځ د منسیری ضلع په کلیواله سیمه دنا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد ډیر وزنی مهم په دویم ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوونکي دوه زنانه او د هغوی په امنیت مامور یو پولیس والا ووژل شول. د منسیری ډیویژن ډی ای جی پولیس اختر حیات خان ګنډاپور رسنیو سره خبرو کې وویل چې په دې برید کې د ستاره ګل او کنیز نرګس په نوم دوه زنانه پولیو کارکونکي او د محمد مشتاق په نامه یو پولیس والا وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې پولیس سیمه کې عملیات پیل کړی دي خو تر اوسه په پیخه کې کوم ککړ کس نه دی نیول شوی. د منسیری ضلع د لیډی هیلت ورکرز د تنظیم مشري فرزانه اقبال هسپتال کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د خپلو ملګرو په وجنه درې ورځې ویر اعلان کړی دی او دا چې داسې ډول بریدونو له وجبه هیڅ وخت هم د خپل کار څخه پشان شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ به پولیو ناروغۍ ختمون لپاره تر اخري ساعته خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه کې وزیر اعلی پرویز خټک د پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ضلعي انتظامیې ته د پولیو ناروغۍ ضد کارکونکو امنیت نور هم ټینګولو هدایات جاری کړي دي. پام دی وی چې پاکستان د نړۍ یو له هغو درې ملکونو څخه دی چرته چې د پولیو وایرس شتون لري. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
میډیا او ځوانان
خاطر کې پېښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزک ډېر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنه خدای نن خان دی او د تر القادری او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال ریډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کناکه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي د قانون ماهرین وای په قبایلی سیمو کې د سبان د اصلو کلن راهسې رایج قانون اف سی آر د بنیادی انساني حقوقو سره سمون نخري. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي وکیلان د حکومت نه غوښتنه کوي چې په یوشتمه پیړۍ کې د قبایلی ولس د بنیادی حقوقو لپاره د اف سی آر متبادل قانون جوړ کړي شي او یا د هم په دې قانون کې اصلاحات وکړي شي. په دې حق له تفصيل اورو د عمر دراز وزیر ریپورت کې.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې انتظامی او عدالتي امور تر سره کولو لپاره نافذ اف سی آر قانون په 48 دفاتو مشتمل دی. خو په اف سی آر قانون په هلارون کې زنا ماهرینو وینا ده چې دې قانون زنا دفات د بنیادی انساني زنا حقوقو سره سمون نه خوري چې پکې یو ویشتمه شپږویشتمه او ویشتمه دفعه شامل دي. دغه دفعه د قبایلی سیمو خلکو په جوان سومره اثرات لري. د پېښور های کورټ وکیل ایډوکیټ فرهاد الله افریدی وای
21 اف سی آر کې جتا سو ګوري نو دغه مختلف ټرایبز ان فرندلی یا دشمن قبایل وته دینه مو ور کړی دا چې د سټیټ خلاف یا د انتظامیه خلاف دی پس اکټس کې انوالو وي دی وته دانه مو ور کړی دا چې دغه کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি کې راځي چې یو سړی د دنه جرم وکاو او دغه سرزنش د خلکو په خپلونه ک نو دا چونکه دا ټوله کې بیل زمونږه دشمنه شوه مونږ به دا ټوله کې بیل وو دا 24 اف سی آر لاندې چې کم هغه مونږه برجونه جوړو یا مونږه په بارډر باندې کم غټ غټ کلا غانی وی دا غین دی ته شکایت وی نو بیا دی سره دا پاور دی تنظیمی سره چې دا بغیر د سنوټس نه او بغیر د سلیګل فارمیلټیز نه دی پی ارغل کوي شي دی هغه خپل ولکه کې اغستې شي.
فرهاد الله فریدی زیاتوی د یو وشتمنه تر درشمه د فیپوره ټوله په اجتماعي ځمداري زمره کې راځي چې دغه د انساني حقوقو خلاف ورزي ده او ریاست ورته د یو قبایلی رسم نوم ورکړي خود د پوینا دغه دفات نه د قبایلی کلتور سره سمون خوري او نه هم اسلامی قوانین د دې اجازه ورکوي.
چې کوم د انګریز حکومت او غي د ایڈمنستریشن یا تنظیم داسې چلو چې د علاقې مشرانو یا ملکانو ته د اختیار ورکړو چې تاسو به د خپل علاقې تنظیم په خپل ساتي. دا غي د پاره یو خود سخت رول جوړ کړي دي چې غي ته د روایتونو نوم ورکړي دي. البته کسو کوی نو زو سره اختلاف زکل رہی لشم چې انسان ته چې کوم زمونږ بیسک قانون چې مونږ وته ویلې شو په حیثیت مسلمان نو هغه زمونږ اسلامیک پرنسپلز دي. د اسلامي اصولو کې چې دا گنجائش نشته زما خو نه دی خیال چې زمونږ په پښتونولۍ کې یا زمونږ په دود دستور روایتو کې به داسې شک چرتوي.
ایډوکیټ شاکر الله وایي چې پاکستان آئین سره سره په اف سی آر جرګه نظام کې هم واضح شوی چې یو فریق لبا د صفای موقع ضرور ورکولی شي خو قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون کې پرده هیڅ عمل نه کیږي.
سیکشن 10A یو دفعه دا هغه کې ویلي چې کله هم داسې یو کیس رجسٹر شي نو تاسو به فیر ٹرائل کوئ. د پی اے د ای پی ایس په آفس کې جرګه نومینیټ شي او د جرګې قانون په کې دا واضح ویلي دي چې کله هم جرګه مقرریږي نو د ملزم نه به تپوس کیږي چې آیا ستا پیسې عذرات شته که نشته. دا هغې نه تپوس نشته، بس یو خپل پیټرن یې جوړ کړی دی، په هغه پیټرن باندې روان دي. ای پی اے صاحب هم جوډیشل افسر دی، ای پی اے صاحب هم ایڈمنسٹریٹیو افسر دی. د دنیا په ګډ ګډ کې وګرځېږي، جوډیشل افسر به کله هم ایڈمنسٹریٹیو افسر نه وي.
د ایف سی آر قانون دغه ماهرینو وینا ده چې اوسنی دور کې د یو انسان سزا بلته ورکول سراسر زیاتې دی. سو پاکستان آئین او مروجه عدالتی قانون دی، قبایلی سیمو ته هم وغځول شي نو هله دوی په قبایلی سیمو کې د انصاف تمه لرلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو عملیات دوام لري چې پکې د متحده قومي موومنت سره د تعلق لرونکي هدفي وجونکو د نیولو اداوي هم کیږي. بلخوا تیره ورځ په کراچۍ کې د رینجرز ځواک د یو افسر په مدعیت کې د ام کی ایم ګوند د مشر الطاف حسین خلاف مقدمه یا اف آی آر لیکل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې په دې مقدمه کې د دړکې ورکولو او ترهګرۍ خلاف دفعې شامل دي. نور تفصیل د ظفر کریمی رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وایي دغه مقدمه د نهې په ورځ د جنوبي کراچۍ په سیول لاین تانه کې د رینجر ځواک د چارواکي کرنل طاهر په مدعیت کې لیکل شوې. په مقدمه کې د رینجر ځواک سرتیرو ته د ګواښونو او د ترهګرۍ دفې شامل دي. د اف آی آر په اړه د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار مشال رادیو ته وویل دی وای په دې کې یو ایکټ د ترهګرۍ عزت دی، او د دې مطلب دا دی چې یو سړی په سرکاري کار کې د ترهګرۍ په نیت مداخلت وکړي. دویمه ماده یو چاته د مرګ د ګواښونو ورکولو په اړه ده. د ځینې ځایي رسنیو تر مخه د الطاف حسین په ضد د مقدمې چلولو په موخه د لندن پولیسو یا سکاټلند یارډ سره هم د پاکستانی چارواکو لخوا اړیکه نیول شوې. خو د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ وایي الطاف حسین په لندن کې میشت دی، او د هغه په اړه د لندن پولیسو سره اړیکه نیول د حکومتونو د سطح کار دی، او په دې اړه تر اوسه د کراچۍ پولیسو سره چا اړیکه نه ده نیولې. هلته بیا د ام کیو ایم ګوند چارواکي وایي د دې مقدمې په ضد دوی د قانوني لارو چارو جایزه اخلي. د یاد ګوند رهنما رشید ګوډیل په دې اړه تیره شپه رسنیو ته وویل الطاف حسین هیڅکله د رینجر ځواک په ضد خبرې نه دي کړې، او نو یې د کومې بلې پاکستانی ادارې په ضد څه ویلي. که کله یې داسې خبره کړې هم ده نو بیا یې په هغې بخښنه غوښتې ده. زمونږ قانوني پوهان د دې اف آی آر جایزه اخلي او تفصیل به په محکمه کې وړاندې کوي. بلې خواته د کراچۍ خاریان هم په دې وروستیو کې د رینجر ځواک لخوا په تیز شوي اپریشن خوشحاله دي. خاریان وایي
پکار ہے چی دیلی دا کاروائی او پنزش پک کال مخی کڑے او وسم زمانگ دے رینجر انہ دا درخواست دے چی دا کاروائی جاری وساتی حالا دا غی وقت دیر خراب او مونگ تا دیر مشکلات ہو غی وقت
اسی پزای دوی لاسو لگے دو خو بیا زمان دا امید کی گینا دا یو سیاسی گونے چکر را تخکاری چاہی دوی بے مخ کے بڑاو کی ہوگا پا دا غیزای با دا خبر بیا دا غب ختم شی مخ کے با دا دوی خلاف دا سے کارو نشی چی کم لگا مثال حق لاری نو کراچی خو زمان دا ملک دا سے شہر دے چی انٹرنیشنل شہر دے تجارتی مرکز دے دے چی دا سے غڑ غڑ خلق باندے لاس کی دی نو وارا با لازمی خبر آج اخپل با ماحول درست شی
یاد دیوی دا تیری چار شنبه پا ورز دا رینجرز واک سرتیرو پا کراچی کی دا ایم کیو ایم گوند پا مرکز نینزی رو چاپا وحلی وا او لدا غزای چخیی پا سنگینو جرمونو کی دا ککڑو اناسی رو دا نیولو ترسنگ دا نقانون وصله دا لاستراوڑولو ویلی وو التا پوسین دا دغی چاپی پا سخت ٹوکو کی غند نکڑی وا او دا رینجرز واک دا افسرانو پا زدی گواخن لحجا کارولی وا زفر کریمی مشال رادیو کراچی
تاسو ستونزې
ورته تکرجون یو څوک داخلي وکړ
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د بلوچستان په ژوب کې سرکاري ملازمین وای دوی لري پروتو سیمو ته ډیوټیانو لپاره نشیتلې ځکه چې هلته زیاتره د تختولو او وجلو د اندېښنو سره مخامخ کیږي د دوی په خبره په دې ورستیو کې یو شمیر سرکاري ملازمین د دغه ډول پیښو ښکار شوې دي بلخوا د ژوب ډیویژن کمشنر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړي دي په دې حق له تفصیل اورو د نیاز مساخیل ریپورت کې
د ژوب سیمې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مصر عبدالله شاه مندخیل په خبره په سیمه کې ملازمین نن سبا د امنیت له ستونزو سره او لیرې پرتو ځایونو کې ډیوټیو ته په تلو کې له سختو اندېښنو سره مخامخ دي
ملازمینو په اوله باندې زموږ د ژوب تقریبا 10-11 یونین کونسل داسې دي چې هغه اساس انتهایي هغه اساس علاقې دي د اساس علاقو په وجه سره دوه درې داسې حادثات یې وسوې پاگا کے ملازمین اقوام اس والا اور سرا سرا دو واقع سے ملازمین پر شہادت ہو رہے دو چونکہ ضلع خلق خالت جد علاقے والا اگر خوران خود ہی مجبور ہے اس ملازم چلے بازار جی تراغذہ پورے دا خطرہ ستا سی انہیں ٹیم لدو یہ سر وہ حادثہ پیش رسنا پر دیوا جو سر ملازمین خپل احساسات تاپوزات لرے
د ژوب د سرکاري ملازمینو اتحادیې یو بل مصر پاینده خان شیخ هم دغه خبره کوي د دوی په وینا هیڅ هم د دوی پر ستونزې څخه سر نه دی ګرځولې
موږ زکه دغه مجلس شو کړی کله چې موږ سړی مري دلته سه سیاسي شو دین جوړ سی اور سکرې فو سی اور د سیاسي پارټیانو د حساب وو کی بل اور دغه کور سپری وی ورور دغه یو څوک مطلب نور نه داسې مراد څه ورته نه څه ورته نه څه
د ملازمینو سیمایز اتحادیه مصر عبدالله شاه مندخیل پر حکومت او سیمایزو انتظامی ادارو ژغ کوي چې وستونځي ته دی پاملرنه وسی
موږ بیا خیر ملازمین دې سره کښینستو او دا مشوره وکړه له حکومت زخم د پول پروف انتظامات د سکورټي مطالبه کړې ده کله دا ملازمین به په خپل ډپټه باندې دي او دا سی حادثات به پېښاږي نو لږه وجه زخم له حکومت زخم سکورټي غوښته ده چې علاقې کلیر کړي سکورټي مینټین کاست
د ژوب د سرکاري ملازمینو د امنیت ستونزې مې د ژوب ډیویژن کمشنر فواد هاشم ربانی مخې ته کښېږد نو موړی په اړه ویل موږ پر دغه مسله کار کوو نن زموږ د لوړو چارواکو غونډه هم پر دغه وا چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو په دغه اړه موږ د پولیسو ګزمې اچولې دي او امنیتي ځواک اپسی هم په دغه کار راګډو چې د اپسی ګزمې هم زیات سي او په دغه اړه د ګزمې نوې پوستې به هلته جوړو د ژوب سرکاري ملازمین وایي د ستونزې پایدار او مستقل حل لپاره دی ګامونه پورته کړل سي تر څو دوی په بیغمۍ خپل ډیوټي تر سره ورسوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15580 15 او
د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او د مشال ریډیو ویبپاڼه ته چې ورشي نو تلته کې خپل ویډیو غاني د تیر وختونو د ریډیو پروګرامونه او نور خپل تصویرونه او معلومات ترلاسه کولای شي. په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پېښور د متری تانی په حدودو کې وسلوالو د ډاکټر شکیل افریدی په خاني وکیل سمیع الله افریدی وجلې ده. د دې پېښې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. بل خو د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جنرال سیکرټری محمد ایاس اډوکیټ نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د یادې پېښې پر ضد به نن په ټوله صبح کې وکیلان له عدالتونو څخه بایکاټ کوي. د خیبر پښتونخوا په مانسیرا ضلع کې د پولیو ضد کارکوونکو په ډلې وسلوالو برید کړی چې پکې د پولیو پر ضد دوه ښځینه کارکوونکي او یو پولیس والا وژل شوي دي. د دې پېښې ذمہواری د لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. د مومن دی جنسې په میشنه سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو سرکاري سکول کې چاودنه کړې ده چې پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې. بلخوا په کوارټ ضلع کې د ټرافیکي پېښې له امله دوه تنه مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. نن د پنجاب صوبې په شپږو مختلفو ښارونو کې نه نورو مجرمانو ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه. د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د وژنو په مختلفو کیسونو کې کګړ مجرمان په جنگ، لاهور، فیصل آباد، میاواری، اټک او راولپنډی کې پانسۍ کړل شوي دي. د ایران د اټمی پروګرام مشر علي اکبر صالحی ویلي دي چې د دایهواد اټمی پروګرام په سر په خبرو کې په تکنیکی مسلو باندې 90% موافقه شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د علي اکبر صالحی په حواله ویلي دي چې نوموړي د سرګندونې پرون د ایران د اټمی پروګرام په سر په سویټزرلینډ کې د مذاکراتو پر مهال کړې دي. او د شام سرکاري میډیا ویلي دي چې د دایهواد دفاعي نظام پرون د بحیره روم په ساحل او د شمال مغربي صوبې په لازاکیا کې د امریکا یو بې پایلټ الوتکه ویشتلې ده. امریکایي چارواکو مغربي خبرې سینه ته ویلي دي چې د دوی یو بېپایلټ الوتکه په شام کې لیدلې، خو د دوی په خبره دا لا واضح نه ده چې دا الوتکه ویشتل شوې او کنه.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس وخت شوه دی د کورنی مطبوعاتو ته د کتنې. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د کورونو ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راغون کړی. راځي چې په غړې وورو.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کلی کې چې قبایلی سیمو کې د پاکستان پوسټ تر ډیره حد د وسلوالو پر ضد اپریشن کې کامیابی ترلاسه کړې ده او تر ډیره حد یې علاقې پاکی کړې. د کومې روسو چې اوس د وزیرستان د متاثرینو د واپسي عمل شروع شو. ادارې وړاندې لیکي چې اوس د متاثرینو د واپسي عمل پیل شو، نو په داسې صورتحال کې به حکومت لا د دې ټول عمل سار کول پکار وي چې دې دوران کوم ناقانونه ګرځولې شوي او تر هغه ډلې سکاروایي ونه کړي. دریزیت وچ حکومت او ټول متعلق ادارو له بده متاثرینو په واپسي ډیر زیات توجه ورکول پکار وی. ول چې یو طرف ته د وسلوالو له خوا د انتقامی کاروایی یره ده، نو بل طرف ته وزیرستان کې د دې خلکو د بیا آبادی هم یو لوی مسله پرته ده. د خلکو کورونه کاروبارونه تباشه وی دي او ژوند د معمول اړخ ته راوستلو کې به ډیر وخت لګي. نو باید چې حکومت دې ټول عمل ته خصوصي پاملرنه ورکړي چې د شمالي وزیرستان متاثرین په عزت سره خپل کورونو ته ستانه شي. د غرنګ خبر نخ پریدونکو مشر کرس پانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې خیبر ایجنسی کې د خیبرون کامیاب اپریشن رستو دا ضروری شوې ده چې حکومت بیرته ټولو متاثرینو ته پوره پوره اسانۍ ورکړي او د دوی ټولي مسلې حل کړي. درې سیته وچې دې دوران دا خبره هم مخ ته راغلي چې ځینې قبایلی مشرانو له حکومت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته کړې ده چې له قبلي هغوی ته ډېرې دړکې ورکړې شوې دي. نو په کار دي چې حکومت دغه معاملې هم په نظر کې وساتي او دارنګ اولس له هم په کار ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له حکومت سره خپل مرستې جاری وساتي. اداریا اخري کې لیکي په دې ملک کې امن راوستل او ترهګرۍ ختمول نه یوازې د حکومت کار دی، بلکې اولس له به هم او ټولو ادارو له به هم یو موټی کې دلوي، نو هله به ممکن شي چې دې ملک کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې د روان میاشتې په 12 منیټه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د شفقت حسین د پانسۍ سزا برقرار وساتله. نوموړی د یو اووه کلن ماشوم د وژنې په تور کې په 2004 کال کې نیول شوی و چې هغه وخت یې عمر 14 یا 15 کلونه و. یاد عدالت د شفقت حسین د پانسۍ سزا د هغه تورونو باوجود قائمه وساتله چې وایي د سند صوبې پولیسو د تشدد په ذریعه د هغه نه اعترافي بیان ترلاسه کړی و. هیومن رائټس واچ لیکي چې پاکستان د سماجي او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشن منلې چې دواړه یې د 18 کلونو نه د کم عمر د ماشومانو د پانسۍ نه منې کوي. د لړکه پاکستان په 2000 کال کې یو آرډیننس هم جاری کړی و چې د 18 کلونو نه کم عمر مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. د انساني حقوقو د سار اداره خپل دی ریپورت کې وایي چې د 18 کلونو نه کم عمر مجرمانو ته د هم سزا ورکړل شي، خو چې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو په ذریعه وي او د پانسۍ سزا نه وي. پاکستان کې دغه ډول عدالتونه د نشټ برابر دي چې لوجی د ماشومانو ملزمانو مقدمه هم په عام عدالتونو کې چلول کیږي. بلخوا وال سټریټ جورنال خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي هفته کې د امریکا سفر کوي، افغان حکومت په دې کې بریالي نشو چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي. یو افغان چارواکی یاد ورسپانه ته ویلي دوی امید کوي چې د سولې خبرې به شروع شي، خو ضروری نه ده چې هم سبا دې شروع شي. ورسپانه لیکي چې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په شمول یو شمیر پاکستانی اعلی پوزي او استخباراتي چارواکو په دې ورستیو کې د افغانستان سفرونه کړي چې پکې یې دغه هیواد د سولې د عمل په حق له افغان چارواکو سره خبرې کړي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه اندېښنې هم سرګند کړې وي، خو په دواړو هیوادونو کې د سفرونو د سولې امیدونه را پیدا کړې دي. د ورسپانې په وینا که څه هم پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف منلې چې په افغانستان کې یې وسلوال طالبان د هند اثر رسوخ کمولو لپاره استعمال کړي، خو پاکستان په وار وار ویلي چې په افغان طالبانو نیغ په نیغه کنټرول نه لري. هلته افغان امنیتي ځواکونو د تیر ګل په ورځ په هلمند ولایت کې د 100 تنو وسلوالو د وژنې ادعا کړې او ویلي دي چې دا وسلوال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلویان وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي خبرو یو لوړ رتبه چارواکي د غربي نړۍ سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په روانو خبرو کې د پرمختګ خبره کړې، یو امریکایي اعلی چارواکي ویلي چې تر اوسه د دواړو اړخونو ترمنځ فاصله شته او یو توافق ته رسیدلو لپاره پکار دي چې په ځینو مهمو مسایلو متفق شي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو کې په سلو کې نوي پر تخنیکی مسایلو موافقه شوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د صالحي له قوله خبر ورکړ چې هغه دا خبره د سه‌شنبه پورې د سویس په لوزان ښار کې چیرې چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د خبرو اترو بل دور تر سره کړی ده. د ایراني چارواکي ول دواړه لوري یوازې پر یوې مهمه موضوع اختلاف لري او د هواري لپاره به په هغه غونډه کې هڅه وشي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری ترمنځ کېږي. هغه په دې اړه چې د اختلاف وړ اساسي مسله کومه ده څونه ویل. د امریکا متحده ایالات او د نړۍ نور 15 قدرتونه بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیه هڅه کوي چې د یو توافق لاره د ایران د اټومي پروګرام مخاوني سي، ځکه لویدیز اندېښنه لري چې خای هدف د اټومي وسلو تولید وي. د یو توافق په صورت کې به پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي. ایران او د نړۍ قدرتونو یو اساسي توافق ته رسیدو لپاره د مارچ او دیرشمه او د یو دایمي موافقې لپاره هم د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې دي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي چې په لوزان کې په خبرو کې ښکیل دی له قوله ویل شوی چې وایي دواړو خواوو په دې اړه چې د هرې لوی موضوع لپاره تخنیکي انتخابونه په نښه شي ډېر پرمختګ کړی دی. خو دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی په وینا له دې پرته بل لار نشته او تر اوسه ډېره لار په مخ کې ده چې باید وویل شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او چې د ماخام پښپګو بجو د خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا هم په دې سپوته سو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو ریپورتونو ته د بخنې نړیوال تنظیم وای چې د شام په رقه خار کې د داعش پر ضد د حکومتي ځواکونو د نومبر د میاشتې هوایي عملی خای جنگي جرمونه وګڼل شي. په یاد خار چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش اصلي مرکز بلل کیږي، د شام د جنگي جازونو په بمباریو کې د لزګونو عام خلکو د کې دوه ریپورتونه مخې ته راغلي. خو د شام حکومت بیا ویلي دوی وسلوال په نخه کړی وو او عامو خلکو ته په دغو بریدونو کې زیان نه دی وخته. رضوان مراد یې درته د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت کې تفصیل اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د سوریې جنگي الوتکو په 13 نومبر میاشت کې په رقه خار کې د بمباریو په لړ کې ملکی وګړي او د عامو خلکو کورونه په نخه کړی دي. امنیسټی انټرنیشنل په یو تازه رپورټ کې چې د سې شنبې پر خبر شو ویلي، کڅه هم چې داعش په سوریه او عراق کې وحشي جنایتونه کړي، خو د بخنې د نړیوال سازمان په وینا دا هیڅکله له یو سره پر ټول رقه خار د هوایي بریدون لپاره توجیه کېدای نه شي. امنیسټی انټرنیشنل وایي په رقه خار کې دغه حملو له عیني شاهدانو سره خبرې کړي او په ډاګه شوې ده چې یا خو حکومتي ځواکونو په مستقیم ډول ملکیان په نخه کړي او یا هم د بریدونو پر مهال هغوی ته پام نه دی کړی. له 13 سپتمبر میا شراب دی خو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د سوریه هوایي ځواکونو هم د دې وسلوالو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د سوریه حکومت او د دې هواد نږدې متحد روسیا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف اغیزمن نه دی، ځکه واشنگتن د دې مبارزې لپاره د بشار اسد له حکومت څخه اجازه نه ده غوښتې. امریکا او متحدانه وای دوی په 13 نومبر میاشت کې د سوریه پر رقه خار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هیڅ هوایي برید نه دی کړی، خو پر امریکا او متحدانو هم دا تور لګیدلې چې د سوریه په نورو برخو کې بیا د داعش پر ضد د مبارزې په لړ کې ملکی وګړي وشلې دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د هوایی ډګرونو بهر ته او په تیر بیا نوی ډیلی ته د نشه یي توکو سمګلګ مخ په زیاتې دوه ده. دا په داسې حال کې ده چې سکهال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کروندار زیات شوې ده. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو خلاف ادارې چارواکي وایي که څه هم له دې سمګلګ اندېښنې د دې لارې سمګلګ اندېښنې ول ده، خو د مخنیوي لپاره یې دې ته اړتیا ده چې شبکې یې باید لمن سه یوړل شي. په دې حق لا نوریاس نوري نور تفصیل لري.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروینو قاچاق زیات شوی دی. د ملګری ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې چارواکي وایي د هغو هیروینو ډېره برخه چې د کابل په هوایي ډګر کې کشف او ضبط شوی له هغو مسافرو سره نیول شوی چې غوښتل نوې ډلې ته ولاړ شي. چارواکو ویل د کابل هوایي ډګر څخه بهر ته د هیروینو د قاچاق د زیاتوالي یو علت دا دی چې د دغې لارې د مخنیوي لپاره هڅو ځکه نتیجه نه ده ورکړي چې هماهنګي نشته. هند افغانستان تورنوي چې د قاچاقوړونکو په تعقیبولو کې ورسره سمه همکاري نه کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د احصایې له مخې چارواکو یوازې په جنوري میاشت کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په اتو پیښو کې 40 کیلوګرامه هیروین نیولی چې دا د تیر کال په نسبت ډیر زیات دی. په تیر بشپړ کال کې 50 کیلوګرامه هیروین او چرس نیول شوی وو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې هغه مسافر چې نیو ډیلی ته د هیروینو د قاچاق هڅه کوله تر 2 کیلوګرامه مخدره مواد په کپسولونو کې په ځان کې ایښي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې مرستيال مشر مارک کولهن اول دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو دغه قاچاق تر اوسه دومره زیات نه دی او د مخنیوي لپاره د ته اړتیا ده چې شبکې لمنځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په 2013 کال کې په کابل هوایي ډګر کې له پولیسو او د ګمرک کارکونکو سره کار پیل کړ او وروسته هم دغه لړۍ د کندهار، هرات او مزار شریف هوایي ډګرونو ته وغځوله. خو د رویټرز په وینا دا نه ده څرګنده دا چې روان کال په زیاته پیمانه هیروین نیول شوی علت دا دی چې له هوایي ډګرونو د مخدره موادو قاچاق زیات شوی او که د قاچاقوړونکو د پنهکه کولو چارې ښې شوې دي. قول دې سره سره افغانستان چې د نړۍ په سلو کې نوي مخدره مواد تولیدوي پکې د کوکنارو کښ مخ په زیاتې دوده. د هند مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته وویل چې هغه افغانان چې مخدره مواد هند ته قاچاق کوي اکثره یې د درملنې په پلمه هغه هیواد ته ځي. دغه چارواکي وویل چې تیر کال د کابل په هوایي ډګر کې د مخدره موادو پر قاچاق د څارنې لپاره د هند او افغانستان د ادارو ترمنځ ګډه همکاري پیل شوې وه، خو ډېرې دوام ونه کړ ځکه مقابل لوري ورسره سم همکاري نه کوله. د دغه چارواکي په وینا افغان لوري ډېر استخباراتي معلومات نه شریکول او اکثره یې له موږ سره د قاچاق وړونکو د پیژندنې او د هغوی د سابقې په اړه هم معلومات نه شریکول. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د افغانستان حکومت ویلي چې د تیر مارچ له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې یوازې 12 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي دي، او په دې اړه چې آیا د کابل په هوایي ډګر کې د هند او افغانستان د چارواکو ترمنځ همکاري پیل شوې او کنه له څرګندونو ډډه کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دوی په دې باور دي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال همکاري ته اړتیا ده. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وویل د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې هندي چارواکو له افغانستان سره فعال همکاري لرله. ملګرو ملتونو ویلي اکثره قاچاق وړونکي چې نیول شوي نوې ډیلي ته یې د تلو نیت کړی و، خو چارواکو دغه راز ویلي چې ځینې نور قاچاق وړونکي چې غوښتلې عربي متحده اماراتو ته لاړ شي هم نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ای اف پی خبری ایجنسی د امریکایي چارواکو د خلیل لیکلي چې په راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت او شمیر په حق لا په پلان بیا غور کیږي. دا فیصله د غینې پس مخې ته راغلی چې امریکایي کمانډرانو د ترهګرۍ ضد جګړې د ملاتړ په خاطر او د افغان ځواکونو د تربیت لپاره په دغه هیواد کې د زیاتو ځواکونو د ساتلو غوښتنه کړې ده. د دې مقالې مهمه برخه د ملي حامیر زاده نورو.
AFP خبری ایجنس لیکي امریکایي چارواکو د ګل پورز ویل چې د پوځي کمانډرانو لخوا په افغانستان کې د زیاتو ځواکونو ساتلو په حق له تر غوښتنو وروسته امریکا تر دسمبر میاشتې د 15,000 سرتیرو ساتلو پلان کې د بدلون راوستلو ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده چې سپینه ماڼۍ پر راتلونکو ورځو کې په دې حق له غونډې وکړي چې دا ډول په واشنگټن کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه امریکایي هم منصب بارک اوباما ترمنځ راتلونکي اونۍ په کېدونکي ملاقات کې حتمی فیصلې ته لاره برابر کړل شي. یو امریکایي دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ژانس ته ویلي دي چې تر اوسه څه حتمی فیصله نه ده شوې، خو داسې نخښته چې د ځواکونو په شمیر کې به بدلون مخې ته راشي. ای اف پی لیکي دا وخت امریکا په افغانستان کې لس زره سرتیری لري. دا ولنی پلان سره سم باید د روان کال تر اخیره د سرتیرو شمیر 15,500 ته ټیټ شوی وي، او بیا د 2018 کال تر پایه چې کله د بارک اوباما د واک موده سر ته ورسیږي نو په مکمل ډول به سرتیری له دغه هیواده وباسي. خو بیا امریکایي چارواکو ویل چې داسې څه نښې نشته چې ګواکې اوباما د خپل واک د مودې تر ختمېدلو پورې د امریکایي ځواکونو په مکمل ډول د وستلو پلان نه به واوړي. اژانس د دې ګام تر شا وجوهات په بیانولو سره وایي چې تر څه حده یې لامل د اشرف غنی په واک راتلل دي چې د حامد کرزي په پرتله له امریکایانو سره په ښه ډول د کار کولو نخښ کاری. بلخوا د اژانس په خبره یو وجه دا هم ده چې په کابل او واشنگټن کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ممکنه ګواښ په اړه هم اندېښنې موجودې دي. تیره میاشت له دغه ډلې سره تعلق لرونکي یو مبینه کمانډر په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شو. بیا وروسته د ځایناستې مشر حافظ وحید هم د تېر اتوار په ورځ افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې له نورو وسلوالو سره ووژلو. امریکایي کمانډرانو د ترهګریزې جګړې د ملاتړ په خاطر او د تربیتي هڅو په ترڅ کې په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو د ساتلو غوښتنه کړې ده. د ریپبلیکن ګوند امریکایي سینیټرانو جان مکین او لینسی ګرام د سپینې ماڼۍ لخوا په افغانستان کې د سرتیرو د ساتلو پر پلان د بیا غور کولو په حق له د اشارو هرکلی کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د پکتیکا ولایتي شورا رئیس رسنوی ته په یاد ولایت کې د یو شمېر امنیتي ګواښونو په اړه څرګندونې کړي. افسر خان سلیمان خیل ویلی چې د ولایت ته د پولی د پوری غاړې نه د داعش وسلوال وراوړي او ورسته له دې ځایه زابل او غزنی ولایتونو ته ځي. نوموړي د مرکزي حکومت نه د هر ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره د بشپړې ادارې او کابینې د جوړولو غوښتنه کړې ده. نجیب الله الوخیل په دې حقله نور تفصیل لري.
د پکتیکا ولایتي شورا د ملي یووالي له حکومت نه غوښتنه کوي چې د کابینې په معرفي کولو او د یو شمېر ولایتونو او ادارو د سرپرستانو پر ځای دی د مسؤلینو په ټاکل کېدو په خپلو منځو کې اختلاف نه کوي، بلکې په دې هیواد کې دی د یو شمېر نویو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره تیاری ونیسي. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل تیره ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې نوی حکومت باید د هیواد امنیت ساتنې ته پاملرنه وکړي. د پوینا دوه میاشتې وړاندې حکومت حکومت او د امنیت شورا ته د پکتیکا د اوږده سرحد للارې د داعش د وسلوالې ډلې د تګ او راتګ خبرداری ورکړی، خو تر اوسه یې په اړه څه نه دي شوي.
داعش دروازه د پکتیکا ولایت ته، حتی د شورای امنیت په دې موږ دا کیسه ورسوله چې دغه داعش له دې جا راځي چې چینیایان دي، عرب دي، پنجابیان دي، څلور پنځه حتی لس موټره په کاروانو دلته تیرېدل، اوختل به یا به زابل ته اوختل یا به غزنی ته اوختل.
د پکتیکا ولایتي شورا رئیس د زابل څخه د دیرشو تنو هزارګانو د تختونې قضیې ته په کتو وویل چې داعش هڅه کوي په دې توګه په افغانستان کې هم مذهبي تفرقې او اختلافونو ته لمن ووهي.
د خارجانو دسیسې دلته نه ختمېږي، د طالب جګړه به ختمېږي، اوس یوه بله جګړه دلته راوړي. زه د پکتیکا او په ټولو ولسونو غږ کوم چې بیدار اوسئ. د دار وار به بیا یوه د شیعه او د سنی په نامه باندې یوه بله جګړه دلته شروع کیږي. دا جګړې تپل سوې جګړې دي، که د طالب جګړه ده، که د القاعده جګړه ده، که د داعش جګړه ده.
که څه هم تر اوسه امنیتي چارواکو په پکتیکا کې د داعش وسله والې ډلې د کومو محسوسو او څرګندو فعالیتونو په باب څه نه دي ویلي، خو خواوشا دوه میاشتې وړاندې د پکتیکا او غزنی ولایتونو والیانو په یوه ګډه خبري ناسته کې په یادو ولایتونو کې د داعش وسله والې ډلې شتون او فعالیتونه منلي وو، او د دې فعالیتونو د مخنیوي په اړه د افغان حکومت د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کړې وه.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې د لغمان او ننګرهار د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې چې پکې یې دغه متاثرینو ته د امروزه خوراک یو شمېر توکي ورکړي دي. نور حال د جلال آباد نه د بشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د سولې او پرمختګ په نوم مدني ټولنې په هغو 300 کورنیو خوراکي توکي وویشل چې په دې وروستیو کې کورونه د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې زیانمن شوي وو. د یادې ټولنې مشر ډاکتر خوشحال قریشي وایي چې دوی یاده مرسته د خپلې ټولنې له ملګرو څخه په چنده راټوله کړې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار او د لغمان سیلاب ځپلو او مظلوم ولس دپاره دېنه مخکې چې دغه مواد توضیح شي، نو د هغې دپاره یوه سروې شوې وله، او په دغه سروې کې تقریبا 300 کورنۍ د مختلفو ولسوالیو څخه په دغه مرستو کې چې دا 50 کیلو وړ دي، 10 لیټره غوړي دي، او یو د صرف ډبره یو کیلو وزن لري، نو دغه د هرې کورنۍ سره موږ مرسته کوو.
د زیانمنو شو کورنۍ او وارسان خوشاله وو چې مرسته ورسره کیږي، خو له نورو خیریه ټولنو هم تمه لري چې مرستې ورسره وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم رحیم شاد د سرخود ولسوالۍ د دانش آباد د کلي اوسیدونکی یم. زما کور سیند غاړې ته دی، سیلاب وړی ټول سامان یې رانه وړی. د افغانستان د سولې او پرمختګ ټولنې طرف نه موږ سره کومک وشو او موږ ته نه ډېره مننه کوو، او نورې خیریه موسسو نه موږ دا خواست کوو چې موږ سره دا کومک وشي.
نورسید پاچا خوشکمبت اوسیدونکی یم، او ماته صدمه را رسیدلی، او دغه ته دی خلکو موږ سره ولا توف مهرباني کړی دغه مخلوق راغلی او بس یو کومک ورسره کوي او کور دی آبادي، او نورې خیریه ټولنې ولې کومکونه کې موږ غریب خلک یو، موږ سره دې کومک وشي. کورونه سیلاب وړي دي او باران جاړي.
د افغانستان د سولې او پرمختګ مدني ټولنې مسولین وایي چې دوی به د مرستو دا لړۍ د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځوي، او په نورو مدني ټولنو هم غږ کوي چې له خپلو بېوزلو هیوادوالو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. ایکسپریس ټریبیون کې ظفر بوټا لیکلی دی چې روان کال دا تمه کیږي چې د ګرمۍ په موسم کې به هر ورځ د شپږو نه تر اتو ګڼټو پورې د بجلی لوډ شیډنګ وي، چې ورسره به د هیواد اقتصاد او د خلکو ژوند د اغیزمن کیدلو اندېښنه وي. شاهین بنیری د لیکنې مهم ټکي راغونډ کړي.
ظفر بوټا لیکي هغه چارواکي چې د پاکستان د انرژي د پالیسۍ نه خبر دي وایي چې روان کال به د پاکستان په لویو ښارونو کې شپږ ساعته او په کلیوالو سیمو کې تر اته ساعته د بجلی لوډ شیډنګ وي. خو د دې اصولو د لاندې باید د بلوچستان او خیبر پښتونخوا هغه سیمې له پامه ونه غورځول شي چېرته چې د بجلی لوډ شیډنګ تر 60 ساعتونو پورې رسي. لیکوال زتوی داسې ښکاري چې حکومت د انرژۍ د بحران ختمولو صلاحیت نه لري، چې له کبله یې دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده. هغه صنعتي یونټونه چې تر اوسه ورته بجلی ورکول کېده، اوس به تر 8 ساعته پورې د بجلی نه بې برخې وي، چې ورسره به د هیواد اقتصاد نور هم اغیزمن شي. دا وخت په هیواد کې 14,401 میگاواټ بجلی موجوده ده، خو د روان کال د جون په میاشت کې بعد د بجلی غوښتنه تر 14,202 میگاواټ پورې ورسی. د بجلی او اوبو وزارت د بجلی د بحران د تنظیم لپاره په سلور نکاتی پالیسي عمل کول غواړي، او دا یې فرض کړی ده چې دا سلور وړ نکتې به عملي شي. زپر بوټا لیکي چې په دې سلورو نقطو کې وړومبی نقطه دا ده چې د نندیپور او ګدو د بجلی پلانټونه به په روانه میاشت کې کار پیل کړي. دویمه دا چې وزارت دا فرض کړی دی چې د بجلی په انفراسټرکچر باندې به کوم لوی برید ونه شي. دریمه دا چې د بجلی کمپنۍ به د بجلی د تقسیم په نظام کې کمزوری لري کړي، او څلورم دا چې دا تمه کیږي چې د انرژي نظام ته به مالی مرستې او د سوځیدو مواد په وخت ورسی. خو د لیکوال په وینا دا هسې اندازې دي، او کچرې په دې کې یو خبره هم عملی نشي نو د بجلی بحران نور هم د ستونزو ښکار کېدی شي. بل دا چې د بجلی د نظام خوندي ساتل هم یو لویا ستونزه ده، ځکه چې تیر کال په بلوچستان کې د بجلی د ترانسمیشن یا رسد په نظام تر 200 ډیر بریدونه شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او د روانې غړی اخیری ریپورت د خیبر ایجنسی نه راخلو. د لوړګي د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول زده کوونکي شکایت کوي چې په دې سکول کې د مهمو مضمونونو استادان نشته، او په زده کړو یې ډیر اثر غورځېدلې دی. دلته د فرنیچر، سمو کمرو، پاکو اوبو او د بجلی سہولتونه هم نشته، او حکومت ته پکار دی چې دغه ستونزې هواری کړي. په دې حق له تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دی ریپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول زده کوونکي وای چې په سکول کې د خزینه استادانو کمښت دی، او نورې بنیادی اسانتیاوې هم نه لري. په دې حقله د یاد سکول د لسم جماعت یو زده کوونکي آسما مشال ریډیو ته وای:
درې مونږ راشنه ټیچرانه سمې راځي، مونږ حساب ټیچر اوس نشته، مونږ درې راشو مونږ ته زده کړه کړو، دلته مونږ ته ټیچران نشته، مونږ درې راشو مونږ ته بیچونه نشته، او کڑکۍ سمې نه، یو غږ کې چکلې کنه یخنی لیټونه نه دومره تیارې چې مونږ خپل سبق هم نیدای شو، او په ګرمۍ کې مونږ ته پکو مسلې. مونږ خو ځکه چې څه مونږ ته ویل شي مونږ په هغه پوه او کاندا خو نوې کتابونه اغلی مونږ په نو پوهاږو چې مونږ ته مثال ویل وای نو مونږ به ذکرې وای، نو مونږ ته ویل شي ځکه یو حساب دومره سخت هم دی، مونږ هم ټیچر هم نشته دی، نو مونږ په نو پوهاږو. او دا چې مونږ وسنه پوه نشو نو دا مونږ بنیاد دی، به مونږ مخکې نشو تلای، دا مونږ ته ډیره سخته ده. او بو سهولت شته خو دا نشته، ټولې خیرنې پاکې نشته دی. مونږ دا خوښتن لرو کنه چې مونږ راتلون کې کوم ماشومان چې کنه پر ټیچر یا کا لګدا سہولت ول سم کا کنه کلاسونه سم کا.
او د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول یو بل زده کوونکې د خپل مشکلاتو په اړه وویل:
فزیکس، بایو او کیمستری پاره باندې مونږ خاص نه پویو، او بس اوس امتحان را روان دی، دا غواړو چې زمون خوښیم دا وخلاړو، زمون خو امتحان راغی خو چې دی راتلونکو د پاره خو سي ارس راشي، مې ټیچر راشي، نور ټیچرانه راشي، باتھرومونه نشته، دومره ګنده دي چې هغه ته څوک تلم نشي.
دیات سکول پرنسپل قمر سلطان وای چې لګه مو د مخ کې دلته ځمواري سنبال کړي دا، او واړی چې دې زده کوونکو جنکو د پاره څخه ګامونه پور تکړي.
ته زما دسمبر نه دلته کې چاره چا خسته دا خو ډیر بیډ رپورټ دا، زما ټولو نه زیات خواهش دا چې دې سټوډنټس ته پاره زسو کو، نو پکار دا دي چې لیبرټری ورته سیټ شي، کمپیوټر لیب ورته سیټ شي، د فرنیچر نشتا، یو نیم چتونم سیسی هغه کنستراکشن واڑی، او ہائر سیکنڈری کی ماتا غٹا مسئلہ دا چیز ما سارا ٹیچرز نشتا، تقریبا ہر سبجیکٹ والا نشتا، صرف ما سارا پدی ٹائم بانی یو کیمسٹری زخپلا ٹیچ کاؤں ورتا، فیزکس والا نشتا، بائیو والا نشتا، اردو والا نشتا، پاک سٹیڈی والا نشتا ما سارا.
د خیبر ایجنسی د لوړګي د جنکو سرکاري هایر سیکنډري سکول د زده کوونکو د غستونزې او غوښتنې مشکله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق ته وړاندې کړې، نو دوی وویل:
بالکل زه درغلی محسوس وزل اوس موږ لاغه نوې سیټ اپ راوستو، مخکې د دې یو انچارج ایډماسټر او سی ټی استاد اوس هم ورته 17 ولا ګولا نوی ډیر کافی بهتری راوستې ده. او مسله زموږ دغه ده چلته چې لوکل اویلیبل موږ سره هغه نشته دی، ټیچران نشته دی، نو به دغه نان لوکل هم پکې ورچولې دي، نو د هغې وجه نه شارټیج پیدا شوی دی. بالکل یقینا موږ کوو، بالکل موږ د ڈی پی نه شو کولی، بیا موږ پولیټیکل ته وایو، پولیټیکل هم موږ سره پخه دې چې معاونت کوي، خو دې ته چونکې خپل ځان له اسټبلشمنټ دی، هر سیکنډري سکول دی لوی، هغه دی د پرنسپل ہے نا ویلا پکار دی کی صدا سی دغی کمے کوتا ہی وی لوگا دمون پر نوٹس کرا ولی من بلاغی تدارک کو امون چ سمر سکی جگہ کو کنا
یا د دی وش د خیبر جن سای پ دی سکول کی پسل گون جن کی سبق وای خود د حکومت غختنه کوي چې باید پام دی ورته وکړی شي او د دوی ټوله ستونزې دی هوار کړی شي. فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4 نیمه بجو